ایدم برنامه ما را همراهی کردین. شماره پیامگیر رادیو آزادی 0796 061 061 فراموش نکنین. تا یک ساعت بعدی با همکارم اجمل اند باشین. خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه ارزو غاسیله تاسو او قدرمن ملما څخه هم درنګ لاوریدونکو څخه چې زموږ په خبرونو کې برخه اخلي. دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ده. ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو او ورې شي. د سابل د خلکو ځینې استازي وایي په شمول زوی ولسوالۍ کې د ډیورند کرخې په غاړه افغان پولیساتي ځواکونه نشته او له همدې کابله دغلته وسلوال مخالفان آزادانه تګ راتګ کوي. نور ریپورټونه هم لرو خو په سر کې خبرونه. دا میدان وردګ ولایت چارواکی وای نه لوبغاړی او د هغوی یو موټر چلوونکی چې تیر سی شنبه جل ریس ته فلار تختول شي وو بیرته خوشی کړی شوی دی. دا سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یادایش داسې و ویډیو خپره کړې چې پکې د دوو ترکی سرتیرو سوځول خودل کیږي. د استرالیا پولیسو نن سهار ویل 15 مشکوک کسان یې ول چې غوښتلې د دې هیواد په دویم لوی ښار کې د کریسمس پوزیشن کې چاودنه وکړي. دا میدان ورته کولای چارواکی وای نه لوبغاړی او د هغوی یو موټر چلوونکی چې تیر سی شنبه جل ریس ته پلار تختول شي او بیرته خوشی کړی شي او خپل کورونه ترستلی. دا میدان ورته غو د والی ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رډیو ته ول دا کسان د سپین د قومي سپینګرو او ولایتي چارواکو په هڅو د طالبانو له منګلو خوشی شوی دی.
خوشبختانه په مغه ورځ وټونیدو د پیښې نه یو څه وروسته درې کسان ورزشکاران آزاد کړو او پاتې اووه کسان یې چې د دوی سره هغه یو ډیرور هم وو د قومي مشرانو په حلو ځلو یا خبرو اترو په نتیجه کې وټونیدو د چهارشنبه په ورځ د هم آزاد خپل کورنۍ ته وسپارو.
خغلی منګل ویل همدې قضیه سره په تړاو د لوبغاړو د تختولو په عکس العمل کې د تکنی په سیمه کې یو زورواکي څو عام کسان برمتنی ولي و چې بیا د حکومت په سپارښتنه هغوی آزاد شول. د میدان وردګ د والی ویاند ویلي چې د زورواکي ته په دې خاطر خبرداري ورکړل شوه. د افغانستان جمهور رئیس امر کړی چې په کابل کې زیاتې سیمې د پارکونو د جوړولو لپاره ځانګړې شي. دارګ باندې په یو بیان کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی دا خبره پرون د کابل ښاروالۍ د تګلارې د سیړنې پر وخت وکړه. جمهور رئیس ویلي چې کومې مځکې چې آبادې نه دي باید مشخص او پرې د هستوګنې د کورونو د جوړولو مخنیوی وشي. د ارګ باندې د بیان له مخې ښاغلی غنی دا هم ویلي چې د ځمکو له غاصبینو سره باید مبارزه وشي. په افغانستان کې د دولتي مځکو غصب یواله جدي ستونزه ګڼل کیږي. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د ملي اردو یو افسر ته چې په برتانیا کې د غوره محصل لقب او جایزه خپله کړې و فوق العاده رتبه منظوره کړې. د افغانستان اجرائی ریاست ویلي چې ښاغلی عبدالله له بهزاد حیدري سره د پنځشنبه په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې وکتل. افغان افسر بهزاد حیدري د برتانیې په شاهي پوځي اکاډمۍ کې د زده کړو تر یوې دورې وروسته د غوره بهرني محصل لقب او معتبره شاهي جایزه چې وتوره او مډال دی ترلاسه کړل. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي شهزاد محمدی د کرکټ د نړیوال شورا د دویمه درجه غړو هیوادونو غوره لوبغاړي اعلان شو. شهزاد محمدی د کرکټ د نړیوال شورا د 2014 کال د ایوارډونو لیست کې نومول شوی و چې خپل سیالان ماته او د مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوال شورا په خپل ویبپاڼه لیکلي چې محمد شهزاد محمدی 14 لوبو کې د 699 منډو په 14 نړیوالو شل اورلو لوبو کې د 533 منډو او د 4 ورځنیو لوبو وچو په لوبو کې د 301 منډو په والو سره تر ټولو غوره لوبغاړی پیژندل شوه. د کرکټ نړیوال شورا د ایوارډونو ترڅنګ چې وړ مورز اعلان شول د غوره توپچونکو او توپښتونکو نمونه هم اعلان شول چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ځوان لوبغاړی راشد خان ارمان د ټولو نړۍ د شل اوریزو لوبو د غوره بالرانو پنځم مقام خپل کړی دی. د سوریې پوځ وایي چې د حلب ښار بشپړ کنټرول یې خپل کړی. د سوریې دولتي تلویزیون ویل چې د وسلوالو مخالفانو او د هغوی د کورنیو وروستیو جوپه چې د حلب ښار د ختیځې سیمې په یوه وړه برخه کې اوسېدل د پنځشنبې په ورځ له هغه ځایه لیږدول شوي دي. د احرار الشام په نوم وسلوالې مخالفې ډلې مسؤول احمد قره علي تایید کړی دا چې مخالفینو تر کنټرول لاندې له وروستۍ سیمې هم د دوی خلکو کډه کړې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د معلوماتو له مخې شاوخوا 3000 کسان له تیرې اونۍ راهیسې د حلب له ختیځه انتقال شوي. د مخالفینو او د هغوی د کورنیو خوندي لیږدول د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د یو تړون په اساس منظور شوي وو. د مخالفینو او د دوی د کورنیو د وتلو موافقه وروسته له هغې وشوه چې د بشار الاسد رژیم پلوي عسکرو او متحدینو یې په حلب کې د ختیځو سیمو د نیولو لپاره پراخ عملیات وکړل. دغه عملیات د دې لپاره چې ویل کېږي ډېر ملکیان پکې ووژل شول، د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د نړیوالو مدافع ډلو له توند انتقاد سره مخ شوي دي. بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش داسې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې د دوو ترکي سرتیرو چې د جګړې په ډګر کې نیول شوي وو سوځول خودل کېږي. د اسلامي دولت وسلواله ډله د سوریې په شمال کې د الباب په سیمه کې له ترکي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل ده. په امریکا کې میشته یوه استخباراتي ډله چې د داعش فعالیتونه ساري پرون یې وویل دا ویډیو داعش په یوې اړوند ویبپاڼه کې خپره شوې. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته په ترکیه کې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی بند شوی. ترکیې تېره میاشت وویل چې په سوریه کې له خپلو دوو سرتیرو سره اړیکې پرې شوې دي، خو دا روښانه نه ده چې دا ویډیو د هماغو دوو ترکي سرتیرو سره اړه لري او که نه. د سوریې د بشري حقونو د څاري اداره وایي د الباب پر سیمه د ترکیې په وروستیو هوایي بریدونو کې څلېرشت ملکیان وژل شوي. اخوا د استرالیا پولیسو نن سهار وویل 15 هغه مشکوک کسان نیولی دي چې غوښتل یې د دې هیواد په دویم لوی ښار کې د کرسمس په مراسمو کې چاودنې وکړي. د ویکټوریا د ایالت د پولیسو قمندان وایي د کسانو له داعش څخه انګېزه اخیستې وه او غوښتل یې د ملبورن ښار د میټرو په یو تمځای او ځینو نورو سیمو کې چاودنې وکړي. په استرالیا کې دا نیولنې وروسته له هغه کېږي چې د جرمني په برلین کې د کرسمس پر یو بازار لارۍ موټر وروستل شو چې 19 کسان یې وژل. پولیس وایي له 8 تنو نیول شوو کسانو څخه یو 26-کلن سړی او یوه 20-کلنه ښځه بیر تا پرته لدی چې تورن شي خوشی کړي. 15 سړي چې عمرونه یې د 21 او 26 کلونو ترمنځ دا مهال د پولیسو په توقيف کې دي. د نیول شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو پولیس وایي څلور یې په استرالیا کې زیږیدل او 15 یې په مصر کې زیږیدل چې مصري ټبر استرالیایی دی. د ځایي پولیسو مشر اشټن ویلي پولیس دا کسان له څه وخت راهیسې څارل او باور لري چې دوی د چاودیدونکو موادو او وسلو په وسیله د داسې بریدونو چمتووالی نیوه چې ګڼ کسان یې وژلی شول. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دې هیواد د اټومي وړتیاو او دفاعي سیستمونو په غښتلي کولو ټینګار کړی. پوتین چې پرون یې په مسکو کې د دفاع وزارت د وروستۍ کلنۍ غونډې پر مهال خبرې کولو ټینګار وکړ چې روسیه تر هر احتمالي بریدګره ډېره پیاوړې ده، خو باید د دفاعي سیستمونو او اټومي وړتیاو په پیاوړي کولو کار وکړو. پوتین وروسته تر هغې دا څرګندونې وکړې چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو د اټومي وړتیاو د لوړولو او پراخولو لپاره په ورته توګه تر د مخکې ټینګار کړی وو. د امریکا او روسیې مشران په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د دواړو هیوادونو په 2010 کال کې هوډ کړی وو چې د اټومي وسلو زیرمې به راکموي. او د ایربس شرکت او ایران هغه هوکړلیک بشپړ کړ چې پر بنسټ ایران له دې شرکت څخه د 13 میلیارد ډالر پر لګښت سل مسافر وړونکي الوتکې اخلي. ایران په دې اقدام غواړي خپل اقتصاد چې د کلونو په اوږدو کې نړیوالو بندیزونو ځپلی پیاوړی کړي. د ایربس شرکت پرون وویل ایران ته د دې الوتکو سپارل د راتلونکي میلادي کال له پیل سره پیلېږي. په دې قرارداد کې د ایربس ای۳۰۰ ای۳۰ او ای۳۵۰ الوتکې شامل دي. ایربس همدارنګه د ایرانی پلوټانو او د ایران د هوایي ترافیک په روزنه کې هم له ایران سره همکاري کوي. ایران د همدې میاشتې په پیل کې د امریکا د بوئنګ د الوتکو له شرکت سره هم چې د ایربس رقیب شرکت دی او قرارداد بشپړ کړ شي پر بنسټ یې ایران اته بوئنګ الوتکې هم اخلي. دا دواړه قراردادونه وروسته له هغې ممکن شول چې ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه یو جوړجاړي او توافق ته ورسېد. دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نو واوریدل. دا نور خبرونه په ازادي رادیو .com کې چې زموږ وی پانه دام کتلې او لستل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د زابل د خلکو ځینې استازي وایي په شملزو ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په غاړه د افغان پولیساتو ځواکونو د نشتوالي له امله مخالفان دغلته په ازادانه توګه تګ راتګ کوي. په دې موضوع به ریپورټ واورو. د تماس ګروپ په نامه یوې مدني ټولنې له حکومت، عدلي او قضایي ادارو غوښتي چې د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لګیدلي تورونه زر تر زره وڅېړي او نتیجه اعلان کړي. په افغانستان کې له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وایي چې په 2016 کال کې د تیر کال په مقایسه د خبریالانو په وړاندې څه باندې تاوتریخوالی څه باندې څلور چنده زیات شوی و. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ویلی دی د افغانستان کې د روږدو کسانو درملنه اغیزناک نه وه. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه څرګندونو مو هم خبرو چې د خپل هیواد د اټومي وړتیاوو د زیاتولو په اړه یې کړی دی. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا د آزاد ایرانیو ده. د زابل د خلکو ځینې استازي وایي په شملزوی ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په غاړه د افغان پولیساتو ځواکونو د نشتوالي له امله مخالفین دغلته آزادانه تګ راتګ کوي او پاکستاني پوځیان مخته را روان دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل څو ځله یې دا ستونزه چارواکو ته رسولې خو هیچا جدي پاملرنه نه ده کړې. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په ولسی جرګه او د زابل په ولایتي شورا کې د زابل د خلکو استازي انتقاد کوي چې له دیارلسو کلونو راهیسې په شملزی ولسوالۍ کې 1.5 کیلومتره پوله د مخالفینو په مخ خلاصه ده. دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نږدې 2500 کیلومتره ګډه پوله باندې د مخالفینو د تګ راتګ یو عمده لار همدا سیمه یادوي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان پرون شپه ازادي راډیو ته وویل له همدې 1.5 کیلومتره آزادي پولې نیمایي افغانستان له امنیتي ګواښ سره مخ دی او د شملزی ډېرې سرحدي سیمې پاکستانی ملیشو او پوځیانو نیولې دي.
د یوې پوسټو یا تانو په شاوخوا کې دي چې هغه له ډېره وخت څخه ستاسو مخکینه یو خدا پوسټي سو کسو کرا مخکې کیږي. زموږ ډېر کلی هلته د دې د پوسټو شاته پاتې وي دي 10 کیلومتر د دښمن مخلاصه ده. له دې څخه ټول افغانستان او ټول ولایتو ته د غزنی او خواته پکتیا پکتیکا چې زابل څخه بیا مرکزی افغانستان او شمال ولایتونو ته او جنوب او جنوب غرب او زید واړي رنجوړي.
تر دې مخکې هم زابل د وسلوالو مخالفینو نو په خاصه توګه داعش جنگیالیو له اصلي مراکز بلل کېده او اندغه ولایت ته د یادو جنگیالیو د کورنۍ د انتقال راپورونه هم تایید شوې دي. په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استاذ عبدالقادر قلاتوال وای په شملزیو کې د مخالفینو د تګ راتګ په وړاندې د خبره د افغان سرحدي پوځیانو د نه موجودیت په خاطر هیڅ ډول ممانعت نشته.
دا حقیقت دی چې د شملزیو ولسوالۍ په ډیورن کرښه ته څېرمه کوم امنیتي پوستي شتون نه لري. تر حد ټولو مخالفینو تک مخلاص دی. په دې اعتبار باندې موږ څو ځله له امنیتي سکتور سره او په لومړۍ درجه مسؤلینو سره دا خبره یاده کړې ده. هغوی هم له موږ نه زیات معلومات په دې اعتبار باندې لري. خو دا چې پاملرنه وته نه ده سوي علتونه له هغوی څخه دي.
زابل د شملزیو په ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې سره شاوخوا 15 کیلومتره ګډه پوله لري. په ولسي جرګه او ولایتي شورا کې د زابل د خلکو استازي په داسې حال کې د شملزیو له آزادې پولې انتقاد کوي چې د رپورټونو له مخې اوړ مورز د پاکستان ملیشه پوځیانو د شملزیو په یو کلي حمله وکړه او یو افغان ماشومی اوواژه. د زابل امنیه قماندان پاسوال میرویس نورزای بیا که څه هم امنیتی ستونزې تاییدوي خو وایي چې په شملزیو کې پاکستانی ملیشا یا مخالفین مخکې نه دي راغلي او د دې خبره کومه لویه ستونزه نه ده موجوده.
مشکل به کومه ښایي نو دا څه مندر شي نه چې زه ولې پیدا دي او یا وریا دي نو چې په خاني دي دا چې دا شي نه مخ پر چې موضوع په شاوخوا باندې د امنیت خبرې دې دي چې هغه موږ چې خبرونه زموږ خپل دوامدار وړي خپل وظیفه لرو وړي نه
یوازې د شملزیو سرحد نه بلکې په گاوند پکتیکا کې د انګور اډه په ختیځ ولایت ننګرهار کې په ګوشتي او ځینو نورو سیمو کې تل د پاکستانی پوځیانو د مخکې راتک په خاطر نښتې شوې چې تر ډیره پکې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. اخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د کندهار په معروف او د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو د راکټي حملو په خبرګون په کابل کې د دغه هیواد سفیر احضار کړی دی. پاکستان په وار وار د افغان او هندي چارواکو لخوا له پولو د باندې د تروریزم په تقویت ورن شوی خو پاکستانی چارواکو کله هم نه ده منلی چې خپلو ګاونډیو په ځانګړې توګه افغانستان ته وسلوال ور اړوي، څو بریدونه وکړي او بیلابیل اهداف په نښه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
پرون د آلمان د دفاع وزیر په یو ناڅافي سفر افغانستان ته تللی و. نوموړي د افغانستان په شمال کې د افغان امنیتي چارواکو سره په لیدو کې له افغانستان سره د جرمني د نظامی همکاري او مرستو پر دوام ټینګار کړی. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه نور جزئیات راوړي.
د آلمان د دفاع وزیر ورسلا فون در لاین د پنځشنبه په ورځ د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې د افغانستان شمال ته راغله. په شمال ځون کې د 209 شاین قلوردو چارواکو ازادي رادیو ته ویلي دي چې افغانستان ته د میرمن در لاین د سفر اساسي هدف د نوې میلادي کال او د کرسمس په مناسبت له آلمانی ځواکونو سره لیدل دي. د آلمان د دفاع وزیر په بلخ کې د میشتو جرمني ځواکونو سره له لیدو کتو وروسته په شمال ځون کې له افغان متي چارواکو سره هم خبرې اترې کړې دي. د 209 شاین قول اردو مطبعاتی مسئول عبدالقهار آرام وایي چې میرمن اورزلا فون در لاین د دې قول اردو لامشر جنرال مومن کټوازی سره هم لیدلی او له افغان ځواکونو سره یې د آلمان هیواد د نظامي مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. هغه وویل
آلمان از همکاری های گذشته هم یادآوری کرده و تعهد می‌کنم که در آینده هم در این همکاری ها ممید واقع شوند و نیروهای امنیتی افغان به خصوص شمال اونا کمک همکاری کنند.
آرام وایی چه امدهوس محل ده مزار شریف مارمول نظامی کمپ که سلگون آلمانی پوزیان افغان امیتی سرتیر رو تا نظامی زدکر ورکوی او ترسنگ ده نظامی عملیاتو پا برخه که مشوری هم ترسره کوی. ده 209 شاین قلوردو ده چارواکو پا خبره چه آلمانی پوزیان پا دیر و جدی مواردو که لابغان امیتی سواکونو سرا پا گره هوایی نظامی حمله هم ترسره کوی.
نیروهای آلمانی نه تنها در بخش پیشبرد تعلیم تربیت و آموزش مشوره دی با ما همکاری میکنند، بلکه در بخش های هوایی هم ضرورت میباشد. نیروهای قلوردی دسترنگوی شاهین و در مجموع نیروهای امنیتی افغان در شمال
په داسې حال کې د آلمان هیواد د دفاع وزیر اورزلا فون در لاین د خپلو سرتیرو سره د لیدو لپاره د افغانستان شمال ته راغلې ده چې کابو دوه میاشتې د مخه په مزار شریف کې د آلمان پر قونسلګرۍ په یوه تروریستي برید کې 8 تنه ووژل شول او له لسو ډېر ټپیان شول. د یاد برید پره طالبانو منلې وه. ترجمه څرګندنه ده چې میرمن در لاین به د افغان حکومت له لوړ پوړو چارواکو او یا هم د آلمان پر قونسلګرۍ د برید له وژل شویو کورنیو سره وګوري که نه. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د تماس گروپ په نامه یو مدني ټولنه له حکومت ادلی او قضایی دارو غواړي چې د ولسمشر پر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم لګیدلي تورو نظر تر زره وڅېړي او نتیجه خلکو ته په ډاګه کړي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ لري.
د تماس گروپ په نامه د یوې مدني ټولنې مسؤلین وایي چې که افغان حکومت او په تېره عدلي او قضایي ارګانونه د ولسمشر پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د جوزجان د پخواني والي لخوا د لګېدلو تورونو د څېړنو نتیجه وځنډوي، دوی به د عدالت غوښتنې مبارزه تیزه کړي. د یاد بنسټ مسؤلینو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د عبدالرشید دوستم او احمد ایشچی قضیه د ټول ملت پر روان ناوړه اغیز کړی او که حکومت پر وړاندې جدي عمل ونه کړي، خلک به د بشري حقونو او د عدالت د پلي کولو په برخه کې پر حکومت بې باوره شي. د تماس گروپ یو مسؤول فهیم صدیقی وویل
قضیه ارتباط داره به تمام ملت افغانستان و
دا قضیه د افغانستان پر ټول ملت پورې اړه لري. د جمهور رئیس د معاونیت مسله یوازې فاریاب او جوزجان پورې نه بلکې ټول ملت پورې اړه لري. موږ غواړو چې د قضیه د خان پرانا کې پاتې شي، ځکه ملت منتظر دی چې څه پېښ شوي، آیا دا یوازې یو تور دی او که حقیقت.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تور ولګاوه چې دی د جوزجان ولایت د بزکشۍ له میدان څخه په زوره تښتولی، څو ورځې په خپل شخصي زندان کې شکنجه کړې او جنسي ځورولی دی. د احمد ایشچی ادعا په هیواد کې دننه او بهر د بیلابیلو بنسټونو غبرګونونه راپارولي او ټولو ټینګار کړی چې ژر تر ژره د قضیې اصلي اړخ روښانه شي. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی او عدلي او قضایي ارګانونه دي دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي. د حقوقو پوهان وایي که دولت په دې قضیه کې قانون پلی نه کړي منفي اغیزې به ولري. د دې پوهانو له ډلې کبیر رنجبر آزادي راډیو ته وویل
اوس حکومت او دولت هم امتحان ورکوي خلکو ته، کولی شي چې 22مه ماده د اساسي قانون عملي کړي چې په هغه کې راغلی دی چې هیڅ ډول تبعیض د افغانستان د خلکو ترمنځ موجود نشي کېدلی چې موجودي او ټول اتباع د افغانستان د قانون پر وړاندې یو شان وجایب او حقوق لري. نو که دغه مسلې کې حکومت پاتې راغی، زه فکر کوم چې دا ډېر لوی منفي پایلې به ولري د دولت لپاره.
حکومتی سرچینې وایي چې د لوی سارونوالۍ لخوا د عبدالرشید دوستم د جلب مکتوب د جمهوری ریاست لومړي معاونیت ته لیږل شوی دی. د تماس ګروپ مسؤلینو له حکومت هیله وکړه چې که دا ډول قضیې هر کله او د هیواد په هره سیمه کې پیښیږي، پټې دې نه ساتي او پر وړاندې دې د قانون له مخې اقدام وکړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وایي چې په 2018 کال کې د تیر کال په مقایسه د خبریالانو په وړاندې څه باندې څلور برابره د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې. د دې ادارې رئیس مجیب خلوتګر پرون آزادۍ راډیو ته د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښې د زیاتېدو علت په ټول هیواد کې د نامنیو زیاتوالی یاد کړ. په همدې اړه زموږ همکار سهرګل امیرزی له ښاغلي خلوتګر سره مرکه کړې او په پیل کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د څومره والي په اړه ترې پوښتلې. ښاغلی خلوتګر وایي
څلور سوه او شل د خشونت یا تاوتریخوالي قضیې نه زیات په افغانستان کې په سږ کال کې واقع شوي ده. دا په دې معنا ده چې سږ کال د پروس کال په پرتله څلور ځله د خشونت پروندې یا قضایا ډېر سوې ده او واقعات ډېر سوې ده. په څلور سوه او شل قضیې زموږ په دفتر کې ثبت شوې ده. څوارلس د قتل قضیه ده او همدارنګه د درې سوه او شلو او درې سوه او دېرش ترمنځ د تهدید قضایا ده او بل وهل او تکول ده او همدارنګه بندي کول د خبریالانو باندې کول قضایا ده.
ډېره زیاته مننه خلوتګر صاحب. د دغو پیښو عوامل ستاسې په اند باندې څه دي؟
تاسو پوهیږئ اوس ګرد په افغانستان کې نامنی زیات شوی ده. پخوا یوازې په جنوب او همدارنګه په شرق کې نامنی، اوس په شمال کې او په غرب کې هم نامنی شوی ده. یعنی نامنی په ټول افغانستان کې زیات شوی ده. دا په طبیعي توګه خبریالانو د پاره د خشونت قضیه په وړاندې زیات شوی ده او یو عامل دا ده. بل عامل چې سږ کال طالبان ویل چې هر خبریال یا هر رسنه چې د دوی په آن د دوی خبرونه صحیح نشر نه کوي دوی دشمن ګڼل کیږي او د دوی هدف دي. دا بله مسله ده. بل مسله دا ده چې په دولت کې یا په حکومت کې په دننه ځینې ستونزه شته، فساد شته، همدارنګه ځینې مسایل شته. نو خبریالان کله چې د دې مسایلو پوښښ ورکوي نو دغه کسان چې د فساد عاملان دي دوی د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی کوي. زه فکر کوم دا درې مسلې دي چې ډېر اغېز لري د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی په یعنی کال کې.
خلوتګر صاحب ډېره زیاته مننه. د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي څومره قضیو ته رسیدګي شوې ده؟
دلته په افغانستان کې د 2001 کال تر اوسه پورې شاوخوا 1200 د تاوتریخوالي قضیې ثبت شوې ده. متاسفانه په روښانه توګه داسې یو قضیې څېړل شوې نه دي چې د دوی نتیجې خلکو دپاره وړاندې شوې وي.
مجیب خلوتګر په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ یعنی د اداري مشر و چې د خبریالانو په وړاندې په 2018 میلادي کال کې پر شتو ستونزو او مشکلاتو څرګندونې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادي راډیو نه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي تر کومه چې د مخدره موادو د قاچاق او د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه نوي پورته شوي، د نشه یي موادو د کارونکو په وړاندې مبارزه مشکله ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ومنله چې په هیواد کې د روږدو کسانو درملنه اغېزناکه نه وه او علت یې د نشه یي موادو ته د خلکو په اسانه لاسرسی دی. نور حل له کابل د ابراهیم صافي په رپورټ کې اورو.
مخدره مواد هغه دښمن چې د عامې روغتیا وزیر یې له نورو مرګونو پیښو نه په افغانستان کې خطرناک ګڼي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په هیواد کې په مخدره موادو د روږدو کسانو ډېرېدل ټکان ورکوونکي او خطرناک ګڼي او ټینګار کوي چې افغانستان په یوازې ډول نشي کولای د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. ښاغلی فیروز وایي اړتیا ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه په دې برخه کې اقدام وکړي، ځکه چې دا یوه خطرناکه پدیده ده.
دغه پدیده ورځ تر بلې په افغانستان کې د ډېرېدو په حال کې ده. ډېری کورنۍ دي چې یو کس معتاد پکې پیدا کیږي. باید په نړیواله کچه کار وسي او حتی په نړیواله سطحه باید همکاري او همغږي وسي. د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره اړتیا ده چې باید درملنه یې وسي. دې ته لاسرسی ډېر ده. تر هغې چې دې پدیدې ته لاسرسی وي، موږ چې هر څومره د درملنې مرکزونه زیات کړو نتیجه به یې مؤثره نه وي، او تر دې دمه یې نتیجه هم مؤثره نه وه.
نوموړي دغه خبرې د ښځینهو او ماشومانو لپاره د مخدره موادو د درملنې د ملي مرکز په نوم د هغه 150 بستریز روغتون د پرانیستې پر مهال وکړې چې اوس د کابل د خوشحال خان مینې په سیمه کې جوړ شوی دی. په دغه روغتون کې د هغه ماشومانو او میرمنو درملنه کیږي چې په مخدره موادو روږدي وي. هغه ارقام چې دغه وزارت راټول کړي ښیي چې په مخدره موادو د 3 میلیون روغدو کسانو څخه یې 8 لکه میرمنې دي. سمیرا چې د ژوند له سختو یې په دغه عمل لاس پورې کړی وایي چې دا د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوې ده. نوموړی وایي لومړی یې خاوند او له هغې وروسته دا د 2 کلونو را په دې خوا د دغه عمل ښکار شوې ده. سمیرا وایي په دغه روغتون کې 2 ماشومان هم بستر دي. دا وایي 8 ورځې کېږي دغه مرکز ته راغلی یم. ما او خاوند مې دواړو هیروین او شیشه کاروله. نور ښه یم. د شیشې د کارولو له امله راته رواني ناروغي پیدا شوې وه. درملنه مې شوې ده. دلته یې ما او زما ماشومانو ته کالي او نور څیزونه ورکړل. 8 کاله مې مخدره موادو کارول، بیا مې پرېښودل، خو بیا راباندې چپه راغله. خپله مې 14 کاله زده کړې کړي او د هنر له پوهنځي نه فارغه یم، او بل ماشوم مې په لوړ پوړ کې بستر دی. له دې ټولو سره سره په مخدره موادو د شاوخوا 1 لک ماشومانو روږدي کېدل هغه څه دي چې د عامي روغتیا وزارت یې اندېښمن کړی دی. د عامي روغتیا وزارت وایي افغانستان نشي کولی په یوازیتوب سره د دغه ناوړې پدیدې مخه ونیسي. د عامي روغتیا کار او ټولنیزو چارو او د مخدره موادو سره د مبارزې وزارتونه وایي دوی په یو ګډ پروګرام کار پیل کړی چې هغه میرمنې او ماشومان کوم چې له روغتون نه تر درملنې وروسته رخصتیږي ورته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د پنجشنبې په ورځ دا دغه روغتون د پرانیستې پر مهال وویل
د ای راستا کاری جدی دامه
داره. دا وی په دې برخه کې جدی کار روان دی. په پام کې ده چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د حرفوي زده کړو مرکزونه له 650 تل وړ کړي، او ډیری دغه مرکزونه به په هغه ولایتونو کې وي چې د فقر سره مخامخ وي، او په دغه مرکزونو کې معتادین یوه لویه برخه جوړوي چې دلته به بیلابیل کارونه زده کړي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سره له دې چې د دغه ناوړه عمل من سوړلو په برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو مرسته ګټوره بولی، وای چې په دې برخه کې د دنیا عالمانو رول ډیر مهم دی. ابراهیم صافی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جرمنی پولیسو د هغې لارې په دروازه چې د تیرې دوشنبه په شپه د برلین په یو بازار کې په ګڼو خلکو باندې وروخېجړل ول شوه د یو مشکوک تونسي د ګوتو نښې موندلې دي. دا خبره جرمني رسنیو په داسې حال کې پرون خپره کړه چې دغه مشکوک کس د نیولو لپاره په ټول هیواد کې هلې ځلې روانې دي. سلطان محمد سرور په دې اړه تفصیل دروري.
جرمنی پولیس په ټول هیواد کې د انیس امری په نامه مشکوک تونسی د میندلو هلې ځلې کوي. د کرسمس د اختر په یو بازار باندې د لارۍ په وسیله د دوشنبه د شپې په برید کې 12 کسه مړه او څه د پاسه 50 کسه نور ټپیان شول. اسلامي دولت ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دغه برید په 13 کلونو کې په جرمني کې تر ټولو مرګونی برید ګڼل کیږي. رسنیو د 24 کلن انیس امری د ګوتو د نښو د پیدا کېدو په هکله د خپلې منبع نوم نه دی اخیستی، او پولیسو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د برلین وروستي برید د کرسمس د اختر په شپو ورځو کې ټوله اروپا اندېښمنه کړې ده. د رویترز خبری آژانس رپورټ وایي په دې چې تیر کال دغه مهال د فرانسې په بازارونو کې بریدونه وشول، سږ کال په دغه هیواد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په کلیساو کې هم امنیتي ځواکونه ګمارل شوي. د برلین بازار چې د دوشنبه په شپه ورباندې برید وشو، د پنجشنبه په ورځ په داسې حال کې چې شاوخوا یې ځینې پاټکونه جوړ شوي وو بیا پرانیستل شو. رسنیو خبره کړه چې پولیسو د جرمني په لویدیځ دورتموند ښار کې 4 کسان چې له انیس امری سره تماس درلوده نیولی دي. خو د لوی څارنوالۍ یو ویاند دغه ریپورټونه رد کړل او وویل چې د دغو عملیاتو په هکله به نور تفصیلات وړاندې کړي. بلخوا بیلډ ورځپاڼې د تروریزم ضد امنیتي چارواکو له قوله وویل چې تیر پسرلی څرګنده وه چې امري په دې لټه کې و چې د یو برید لپاره ځان ته ملګري پیدا کړي او وسلو سره یې علاقمندي درلوده. ریپورټونه وایي چې په تیرې مارچ میاشت کې یو مقدماتي دوسیه د امري خلاف وروسته له دې درج شوه چې معلومات ترلاسه شول چې نوموړي د برید په نیت د وسلې د اخیستلو لپاره د غلا پلان درلوده. د برلین د برید په ارتباط لومړی یو پاکستانی پناه غوښتونکی نیول سوی و، خو وروسته له دې چې پولیسو د هغه خلاف کافی دلایل ترلاسه نه کړل خوشې کړ.
دوستانو اوس هم لس نیمې بجې شوې. ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. دا میدان وردګ ولای چارواکی وای نه لوبغاړی او دا غوی موټر چلون کې چې د تیرې سې شنبه پورس جلری استپلار تختول شي او بیرته خوش کړی شوې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی شهزاد محمدی د کرکټ د نړیوال شورا د دویمه درجه غړو هیوادونو غوره لوبغاړی اعلان شو. د سوریې پوځ وای د حلب خارې په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راوسته. اسلامی دولت وسلوال ډلی یادایش داسې ویډیو خپره کړې چې پکې د دوو ترکی سرتیرو سوځول ښودل کیږي. د استرالیا پولیسو نن سهار وویل 15 مشکوک کسان نیولې دي چې غوښتل په دې هیواد کې د کرسمس پوزیشن کې چاودنې وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هیواد د اټومي وړتیاو او دفاعي ځواک په غښتلي کولو ټینګار کړی. دوستانو مخکې له دینه چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کو، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې د دغه هیواد پوستر بل هر احتمالي برید کوونکی پیاوړی دی. پوتین دا هم ویل چې باید د روسیې په وړاندې د ګواښونو د دفاع لپاره منظم پلانونه ولرو. هغه دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې امریکا متحده ایالاتونه باید اټومي وړتیاوې غښتلې او پراخې کړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري. ورپسې ځوان فکر پروګرام خبرېږي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پنځمه پورز ویل چې په یقین سره ویلی شو چې تر هر احتمالي بریدګر پیاوړی یو. پوتین په موسکو کې د دفاع وزارت د کال وروستۍ غونډې کې دا څرګندونې وکړې. هغه ویل چې روسیا د خپلو اټومي وړتیاو پراخولو ته اړتیا لري. موږ په ستراتیژیک اټومي برخو کې د پوځیانو د وړتیاو لوړولو ته اړتیا لرو. په ځانګړې توګه دا پیاوړتیا د هغو راکټونو په برخه کې ده چې په دقیقه توګه د دفاعي راکټونو د هر نوع موجوده او احتمالي سیستمونو مخنیوي کوي. تر پوتین مخکې د امریکا متحده ایالاتونو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې متحده ایالاتونه باید خپلې اټومي وړتیاوې غښتلې کړي. ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې امریکا متحده ایالاتونه باید خپل اټومي وړتیا غښتلې او لا پراخې کړي. د ښاغلي ټرمپ یو ویاند جیسن میلر د ټرمپ تر ټویټ وروسته ویلي چې منتخب ولسمشر ټرمپ د اټومي وسلو د تکثیر ګواښ ته اشاره کړې او د هغوی مخنیوي هدف و، په خاصه توګه چې اوس دا وسلې د تروریستي سازمانونو او سرکشه رژیمونو ترمنځ زیات شوې دي. ټرمپ مخکې تر دې چې د جنوري په 10 سپینې معنی ته ورشي دا څو ورځې په فلوریدا کې رخصتۍ کوي او روسي ټویټونه له هماغه ځایه کوي. تر اوسه روښانه نه ده چې د ټرمپ او پوتین خبرې څه ارتباط سره لري. د روسیې جمهور رئیس دا هم ویلي چې باید د هر ډول ګواښونو د له منځه وړلو لپاره جدي تدابیر ونیسو. ولادیمیر پوتین وایي موږ باید په نړۍ په خاصه توګه د روسیې په پولو کې د واک، سیاسي او پوځي وضعیت په توازن کې هر ډول بدلون ته پام وکړو او خپل هیواد ته د متوجه ګواښونو د له منځه وړلو پلان ولرو. پوتین او ټرمپ جلا جلا دا څرګندونې هغه هم د اټومي وړتیاو د لوړولو او پراخولو په سر داسې وخت کړي چې دواړو هیوادونو په 2010 میلادي کال کې د نوي پایل د تړون په اساس هوډ وکړ چې د خپلو اټومي وسلو زیرمې کمې کړي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام نوالو سلام. د هر ورځې په تیرې دوه سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ زموږ د ژوند یو مهمه برخه ګرځي. ډېرې خلک یې د خبرونو او نورو ګټورو معلوماتو ترلاسه کولو او د نور سره د شریکولو په موخه کاروي. په ټولنیزو رسنیو کې ټویټر او فیسبوک د نن ورځې تر ټولو مشهور ویبسایټونه دي چې په ګرد نړۍ کې میلیونونه خلک کاروي. په مجموع کې ټولنیزې رسنۍ داسې یو ځای دی چې هر څوک پکې هر څه ویلی سي. خپل د خوشي د خپل ژبي هیواد او خپل طبیعت سره سم ملګري هم پیدا کولای سي. خو د ټولنیزو رسنیو ټول کارونکي یو شی باید په پام کې ولري چې هر خبره چې کوي اختیار خپل دی، خو ډیر کله بیا د خپلې خبرې سپیناوي ته هم اړ کیږي. د ځوان فکر په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان پر ټولنیزو رسنیو داسې خبرې لیکي چې بیا سپیناوی نسي کولای. زه صادق رښتینی یم او د پروګرام میلمانه مو په کندهار کې د نوی صحافي دفتر مسؤول عبدالسمیع غیرتمل او د ټولنیزو رسنیو دوه کارونکي نثار احمد صالح او فیدا محمد اقبال دي. سالی صاحب، مخکې تر دې چې په ټولنیزو رسنیو کې د نظر پر اختلافاتو خبرې وکړو، اول دا ووایاست چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کارونکي د دوو او درو کلونو مخکې حالت سره چې ډېر خلک هغه وخت نه وي دغه رسنیو ته راتلل، څنګه پرتله کوئ؟
نه، تاسو ګورئ په مجموع کې دا د انسان په اړه باندې یو تعریف کیږي چې انسان اجتماعي حیوان بلل شوی دی. کله چې موږ د اجتماع خبره کوو، په اجتماع کې د ژوندي انسانانو ترمنځ د افکارو تبادله تر ټولو مهم اصل دی. کله چې د افکارو تبادله نه وي، په هغه ټولنه کې تشدد او خشونت اوج ته رسیږي. متاسفانه چې په افغانستان کې دغه د افکارو تبادله نشته. پر ځای باندې چې موږ د بل سره نظر شریک کړو، همدا نظر ساتو هغه رسوب کې د رسوب د انفجار یو دوره رسیږي چې کله توپک په لاس باندې راځي، هغه خپل ټول خروش په هغه دم باندې تر خپل ورور تر بل دوست کاږو. موږ که اوسنی حالت د یو کالو یا د یوې میاشتې یا درو کالو څخه مخکې پرتله کړو، د افغان انسان په فکر کې هم تغییر راغلی دی. پر دې به څوک سترګې نه پټوي. هغه کسان چې یو کال مخکې فیسبوک یا ټویټر سره کم استعمالوي، سره کم لیکنه کوله، نن پوسوي دي چې زه باید دغه فیسبوک څه ډول استعمال کړم. د فیسبوک یو ګټه دا سوی ده چې مجازي نړۍ ده، اما دغه مجازي نړۍ توانېدلې ده چې د خلکو حقیقي ژوند ته یو تړون وبخشي. په حقیقي ژوند کې ډېر ناپېژانده کسان سره خپل کړي دي. ځکه په بازار کې وانه مډیر وخت یو څوک ماته لاس پورته کی موټر راته ودرې پیژنه مینه، مګر روسو فیسبوک راته وایي چې پلانګی ځکه مول دله د خپل د ژوند د تړاو یو ډیر مهم اصل دی، او د خپلوي د نږدېکټ یو ډیر مهم پړاو دی چې خلک د فیسبوک په توسط ګور سره رسیږي. د خلکو په ځانو کې یو فکری سعود رامنځته شوی دی. خلکو ژوند بهبود کړی دی. فیسبوک هغه سي اخلاقیات چې مخکې مد نظر نه نیول کېدل، نن سبا ډېرې ځوانان هغه ته متوجه شوی دي چې په عادي ژوند کې څنګه چې سلام و علیک سره مهم دی، فیسبوک هم دغه رقم ژوند سره وکړو. افغانان متاسفانه چې په ډیرو مواردو کې دغه رقم اسباب او شیانو څخه لکه څنګه چې شای هغه رقم سالم استفاده نه کوي. دنیا کې هر شی رامنځته کیږي، د دنیا خلک هغه مثبت کې په نظر کې نیسي. متاسفانه چې کله فیسبوک په لومړي ځل په افغانستان کې پیل شو، له پیل څخه خلکو داسې استنباط کوي چې فیسبوک په دې خاطر باندې چې زه جیلی آی ډی جوړ کړم یو بل سره سپک کوش کنځل ورته وکړو. امانه خلک په دې نتیجه ته رسیدلی دي چې موږ باید د فاسدینو د زورواکو د زرواکو په وړاندې مبارزه وکړو. همدا علت دی کله چې هر څوک یو کار کوي، دغه قسم ډیر مخفي ډیر پټ وي، په ډیر لنډ وخت کې هغه فیسبوک ته راسي برملاس او دغه مشکل حل وسی. موږ په کندهار کې تاسو وینئ چې ډېر مشکلات فیسبوک لا ریال کړی دي. مخکې یو ډېر قید دا و چې کله به یو لیکوال، البته نوی لیکوال، یو لیکنه کوله، هغه به د سایت یو مسول ته زارې کوله چې ما لیکنه راخبره کړه. اوس د سایت خلک زارې کوي لیکوال ته چې هغه څومره کمزوري لیکوال چې ماته یو لیکنه راکړه. ځکه دوی کولای چې فیسبوک ته لیکنه خپره کړي، هم زمانه 5000 کسانو ګور کچې د ملګری 5000 ګوره پر اوسېږي. دغه ځینې قیودات یې ګوره مارکل، دغه ځینې تکبر چې به خلکو کوي، ځوان لیکوال لیکنه به ګوره نشریدل. فیسبوک دغه قیدات تر ډیره پورې ګوره مارکله. د ځوانانو په فکر کې تغییر راغلی دی. دوی پوسیوي دي چې فیسبوک باید سره کم استعمال کړي. هو، سل فیصده به نه یې. ځینې کسان به یي چې اوس هم دا فکر کوي چې فیسبوک په دې خاطر باندې چې زه آی ډي جوړ کړم خپل حریف ته ګوره شکنځل وکړم. اما دغه د فکری اختلاف په اړه چې وروسته به بحث زه پر وکړم، هغه یو بیل بحث دی چې هغه تر ډیره پورې ممانعت پکې شوی دی نسبت تیر دوه میاشتو درې میاشتو او درو کالو ته. ډیره مننه اقبال صاحب، تاسو د یو خبریال په توګه هر ورځ ټولنیزې رسنۍ کاروي. ټولنیزې رسنۍ د ټولیزو یا مروجو رسنیو سره څنګه پرتله کوي؟
ډېر مننه ول تاسو د بحث ملګرو ته سلام. طبعا ټولنیزې او ټولیزې رسنۍ فرق یو داسې دی چې ټولیزې رسنۍ خبر یا هغه څه چې موږ ترلاسه کوو په ډېر وروسته وخت کې، اما کله چې پیښ رامنځته کېږي ټولنیزې رسنۍ مو په څو ثانیو کې خبري یوه دغه ښه بېلګه ده. او بل دا چې په ډېر لنډ وخت تر څنګ دا هم کېدلی شي چې څوک خپل نظر خپله واقعي مثلا کله چې موږ رادیو تلویزیون یا بل څه اوراته موږ خپل نظر نسور کولای دغه تاغه رسنی ته کله چې فیسبوک تلاری یو نظر ورکو خو ما غوم راځم نه لکه څنګه چې د فیسبوک تلاری د ټولنې رسنی لري دغه څه کیږي په مومې ټول یو بل څه هم څه چې په ټولنې رسنی کې موږ د ټولنې د هغه اشخاص وړه چې هغه فساد رامسته کی هغه چې په ټولنې کې ستونزې رامسته شي موږ هغه د پرغوم نه نقد ډیر پرنس کولای اما په ټولنې رسنی کې دغه زمینه زمرد لپاره مسایده دل چې موږ په ډیر لږ وخت کې او په ډیر شډول سمې کې موږ لږ غواړي په ماجو نقد وروکو او موږ دغه غوته د حل لار وشو چې په دغه لار څخه موږ کولای شو چې ستونزې حل کړي
غیرت مل سب ټولنې رسنی اوس د غزناکو رسنی په توګه استعمالیږي یو مشهور خبره ده چې د عربي نړۍ په انقلابونو کې فیسبوک ډیر تاثیر درلودي آیا تاسو داسې مثال وایلی شئ چې په افغانستان کې هم د ټولنیزو رسنیو کارونکو کمپاینونه کړي وي او هغه کومه نتیجه ورکړې وي
دقیقاً هیڅ وخت زما باور دا دی چې نه یوازې په عربي ممالک کې بلکې په یو شمېر معتبرو پرمختللو هیوادونو کې پر یو شمېر مدني فعالیتونو باندې هم د فیسبوک له لارې خلک راغونډ شوي دي هم افراد راغونډ شوي دي د ښارونو په سطح په ملي او بینالمللي کچه چې هغه ډېر تاثیر ګذار هم تمام شوي دي افغانستان هم د دغسې فعالیتونو څخه بې برخې نه دی په داسې جمعي ډول باندې زه ښه مثال تیرې ټاکنې یادولی سم مثال یې صاحب محترم شاهد دی چې د کندهار خبریالان هم حاله سره یو ځای کیږي په ریاست جمهوریت په دواړو دورو انتخابات کې او کله چې بیا د دفتر لوري بیلابیل ساحو تاسوول کیږي ټول معلومات پر فیسبوک باندې هغه څوک درغلی کوي که څوک سم روان د ټول سایتونو معلومات هم حاله پر فیسبوک یو بل سره شریکي او د دې ترڅنګ ځینې مهمې پیښې او مهم پرمختګونه د ټاکونو اړوند فیسبوک ته پورته کوي چې دغه تاثیر دا و چې ډیر خلک کله چې وکتل چې خلک راوځي او شذ نه راوځي امنیت او اوضاع سم ده په داسې می ډول باندې خلک د خلکو هجوم دونه پر ځایونو باندې ډیریږي د رای دیه پر مراکز باندې ډیریږي چې بيخي غو 2 ساعت او 3 ساعت نور بل بوت وخت غوښتي چې د خپل د فیسبوک ټولنیزو رسنیو رسالاتو په اصلاح دند او مهمواله او تاثیر او چې خلک او د خبر سره د خبريالانو د فیسبوک د استعمال کوونکو تاثیر او چې خلک دې ته تشویق کړل چې په شهر کې آرامي د تاسو کولای شي چې سایتونو ته ولاړ شي اول تخپل رای وکاروي ترڅو خپل خوش کاندید انتخاب کړي خوشبختانه یو شمیر ستونزې یو شمیر زورواکانو یو شمیر مفسدینو په همدغه ټاکونو کې غوښتل چې درغلي وکړي د همدغه فیسبوک لاري د جنو ویډیوګانو د جنو تصویرونو لاري د جنو ټولنیزو رسنیو لاري هغه افشاس ول چې خپل دغه فعالیتونه او دغه فساد مخه په ټاکونو کې ونیول ستر ډیر حدا پوري خو کپه لوی سر کې په بيخي پټ کېدل یا مخفي کېدل هغه نسم ویلې چې سوي می په دغه برخه خو د ټولنیزو رسنیو تاثیر نه یوازې ټاکونو په برخه کې بلکې په نور فعالیتونو کې هم دا وسم چې او تاسو بحث کو یو شمیر مدني فعالیتونه دي چې د کندهار ځوانان دغه فیسبوک لاري پورته کوي د روزې په میاشت کې یو شمیر ځوانان سره راغونډیږي پر فیسبوک باندې اعلان کوي او د جنو شتمنو په خپل مابینځونو کې ځینې پیسې سره جمع کوي د غریب کورنۍ لپاره خوراکي توکي راخلي د غریب کورنۍ لپاره جامې رانیسي چې د خپل یو مدني فعالیت د ټولنیزو رسنیو په مټ باندې کوي او ډیر تاثیر گزارم دي اته د همدغه ټولنیزو رسنیو په مټ باندې د بهر څخه یو شمیر افغانان چې کله دغه سیاسي حالت ویني چې په کندهار یا په یو شمیر نور ولایتونو کې یو غمیز رامنځته شوی یا په اصطلاح غریب کورنۍ پیدا شوی ده تامغه بهر څخه مرسته ورسره کیږي او د بهر څخه کومک ورسره کیږي مثلا دا اوس چې مشتسه بهر کو په هندستان کې ځوان مریض پروت دی چې ویني ته اړتیا لري ځوانان راولړيږي دغه په اړه پوسټ کی الته مشران و یو شمیر افراد و چې دغه سي مریضانو سره په خپل په هندستان کې کومک وکي د پیسو کومک ورسره وکي ماجی کومک ورسره وکي د ویني لپاره خلک ورته پیدا چې د خپل د ټولنیزو رسنیو برکت بولم د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه بولم مثبت فعالیتونه بولم حضورت نور هم صدقه فعالیتونه چې فیسبوک لکه څنګه چې سالیه صاحب ویل لازم ده افغانان باید دغه سي ضرورت لري هغه چې د فیسبوک هدف دی د ټولنیزو رسنیو هدف دی هغه سي باید وکارول سي
یو انتقاد دا دی چې د فیسبوک ډېرې کارونکي د فیسبوک اخلاقی اصول نه مراتوي په دې برخه کې نه خپل مشخصا داسې کوم پروګرامونه لري چې د فیسبوک کارونکي پوکي چې د فیسبوک اخلاقی اصول چی شي
دقیقاً فیسبوک باندې هیڅ محدودیت نشته زما زچ کلک سار په کوڅه کې راتیرې ژم د کوڅې دکاندارانو ټلیفون مخته نیولی او فیسبوک کاری په غوی باندې زه در ډره خبر يم یا د شپږم سیم متعلمین یا دراتم سیم په پری مکتب ویلی یعنی هیڅ داسې محدودیت نسته پر هغه چې اکلن باید 12 پاس یا پیسلا د کیکاند نظر خوونی یعنی په افغانستان کې هر فرد کولای شي د فیسبوک په ټلیفون کې وکاري فیسبوک جوړ کی ټوئیټر جوړ کی ایمیل جوړونه جوړ کی پیسلا دا مسائل کولای شي خو نه ادارې په خپل چوکاټ تر خپل هدف پرې مخکې موږ د ټولنیز رسنوي د ارزښت لپاره شینګونه لري یو شمیر معتبر ځوانان د نظر خوندان د مکتب متعلمین شزنه و نارینه د دې په ارزښت باندې په هولي دیاته د فیسبوک استعمال مورته شولې د فیسبوک جوړونه مورته شولې ده په دغه برخه کې د فیسبوک څخه سالم استفاده مورته شولې ده نن چې موږ سره بحث کوم زموږ لوري تقریبا لسګونه ځوانانو ته چې نارینه او شزنه پکې شي کې د فیسبوک پر ارزښت باندې ورته وژغېدل د فیسبوک پر تاریخي برخه ورته وژغېدل د فیسبوک پر سالم استعمال ورته وژغېدل او دا مورته چې کله تاسو زی په دغه برخه کې په پوسټونه کې یو دغه سالم استعمال لپاره به خلک را دعوتوي چې دا خپل تاثیر گزار دی تر ډیره حد پورې قرار قرار وخت اړتیاسته چې د فیسبوک مخ به د سالم انتقاد باندې نیسي او د فیسبوک مخ به د مثبت مسایلو مخ نیسي پر مخ باندې د فیسبوک خبرېږي مثبت مسایل او د یو شمیر توهینونو سپکو سپورو مخ هم په تدریجي ډول باندې ولکېږي تر څو خلک په دغه برخه کې لږ ډیر پوسټ د فیسبوک اصلي ارزښت شي او د فیسبوک اصلي ادب چې شي د ټولنیز رسنۍ اصلي ادب چې شي چې موږ یې کارو وخت اړتیاسته نه په دغه برخه کې په بشپړ توګه باندې مصرف دي نور شنګونه به هم لرو چې د فیسبوک او ټولنیز رسنۍ په ارزښت باندې په استعمال باندې او په سالم استعمال باندې افراد ځوانان او خلک پوکو
سالی سپتا چې د یو مدني فعال په توګه ټولنیز رسنۍ څونه د اهمیت وړ بولی او څونه غزناکه بولی
ګوري مخکې دغه د عربي هیوادونو د انقلابونو خبره وسوله که موږ ترکیه پریږدو خصوصا پر مصر باندې بحث وکړو د مصر څلوېښت کلن دیکتاتور نظام چې د حسنی مبارک نظام هغه یوازنی لامل همدا فیسبوک چې په فیسبوک کې ځوانو کړیو لاسونه سره یو کړله نه دولت په خبر وو او نه دوی ډیر تاوان وکړي هغه د دیکتاتور نظام یې ړنګ کړي وروسته چې په انتخاباتو باندې کوم نظام راتلی د محمود مرسي هغه هم د ولس لپاره قابل د منلو نه و یو خو د افغانستان د سیاسي نظریات چې د اخوان المسلمین د مصر په وړاندې په اړه باندې ورکی اما یو هغه نظریات چې خپل د مصر خلک غوړ وړاندې کوي د مصر خلک ویښ خلک دي دا غو د لپاره محمود مرسي قابل د منلو نو د فیسبوک د لارې غوړ لاسونه سره وکړه د ګروپونه سره جوړ کړل سیاسي طرحې غوړ رامنځته کړل هغه نظام غوړ لمنځه یو اوس دغه د لپاره غوړ یو شنه نظام ست یو دیموکراسي نظام دی ورغه غوړ انتخابات وسله کوم سره چې غوړ وخت ورسېدی په افغانستان کې هم یو مهمه خبر دا ده چې دغه د اختلاف نظر موضوع مخکې مطرح سوله یوازې په فیسبوک کې نه په هر برخه کې اختلاف نظر دښمنۍ معنی نه لري هغه د لوی عدم تشدد ګاندیجی خبره ده وایي که اختلاف نظر دښمنۍ وای نو په دنیا کې به تر ټولو لوی دښمن زما خپل ماینه وای ځکه د خپل ماینه سره ډېر اختلاف نظر هغه د ګوره سیاست دی نه پرېښي مګر د ګوره دا کار کوي نه یوازې فیسبوک چې اختلاف نظر د افغانانو مشکل دا دی چې هر انسان چې خبره کوي هغه د خپل سیوی او د خپل وزن مطابق ګور کوم بحث مطرح کوي د افغانستان د خلکو مشکل دا دی چې کوم ذهنی خاکنه لرو په سیاسي اړخ کې دا خبره ډیره مهمه ده هغه کسان چې سیاسي طرحه نه لري بیا نو یا سیمیز یا مذهبي او یا ژبني موضوعات را مختکی ځوانان ګور تر قرباني اما په دغه اړخ کې مغه کسان چې سیاسي خاکا او ټولنیز خاکا په ذهن کې نه لري هغه سوجي ځان سره ګور نه لري چې ګور څنګه فیسبوک کې وړاندې کمه بیا نو یا شکنځل ګور کوي او یا یو شی ګور نه سزغملای اما د غیر مثلا خبرې په تایید باندې چې وخت ګور اړتیاسته نه دفتر په دې برخه کې نه یوازې دا چې وظیفه بلکې مسول دي چې په کندهار کې ځوانان ته ګوره باید دوی د زده کړې پروګرامونه باید جوړ کړي او زه باور لرم چې پرون کوم غونډه سوی په دغه برخه کې ژبنیو مسایلو په قومي مسایلو په دغه ټولنیز مسایلو کې موږ لیکچرونه وړاندې کوو خلکو ته چې په کندهار کې د روښانتیا پروګرامونه هم شونه مونږ ده چې موږ ګوره دا وخت پر وخت ګوره وړاندې کړی دي د فیسبوک اړتیا نن سبا په دنیا کې د تنفس په شان باندې ده زموږ به ټینګار دی پر افغانانو باندې چې موږ هر چاته باید فیسبوک ورکو فیسبوک د انسان څخه ماشین جوړی ته مجبور یې چې کله فیسبوک صفحه خلاصې معلومات ګوره درلاسه کړي په سیاسي اړخ کې په مذهبي اړخ کې په ټولنیز اړخ کې په ادبي اړخ کې یعنی یو سړی نس کولای چې وځه فیسبوک کارو مزه یوازې فیسبوک په سیاسي اړخ کې ګوره کاروم کته نه کاري هسته مخ ته راځي هغه شی یو اساسی ټکی دا دی چې موږ په تیر دورو کې دا شی نه درلود چې یو ولسمشر دی چې یو کار کېږي هم زمانه دغه جزئیات و خپلو ولسونو ته ګوره وړاندې کړي. تاسو د اشرف غنی پاڼې ته ورسئ، دیکه پر دیکه ګوره هغه ابجکټیږي، هر څه چې ګور په افغانستان کې کېږي هغه د خپل ولس مخ ته ګوره وړاندې کوي، د اکسو سره مستند چې دغه کارونه ګوره موږ وکړله. مګر په تېر وخت کې چا ګوره دا فکر نه کوي چې داسې کار یې وسي. ته د ولسمشر پاڼې ته ورسه، خلک شکنځله مورته کوي، بعد هم ورته وایي، اما هغوی ګوره دغه د زغم قوت هم په ځان کې ګوره زیاتې هم یې ګوره خلکو تور بخشي. همدغه یو لامل دی چې اختلاف ته نظر به کرار کرار موږ له منځه وړو. اما په مدني فعالیتونو کې د فیسبوک، د ټویټر په مجموع کې د خواله رسنیو اړتیا دومره زیاته ده چې څونه ګوره فکر کوي. کوم تحولات په افغانستان کې راغلي دي؟ په انتخاباتو کې هیڅ چا د کمپاین لپاره ګوره دونه کار نه کړی، د اما پوهاوي لپاره چا ګوره دونه کار نه کړی. که ځوانان چې په فیسبوک کې ګوره وکړي، که څوم کله چې کمپاین بندېدی خاصه په ایران کې په رسنیو کې په ټولنیزو رسنیو کې دا کمپاین غیر قانوني ګوره اعلان شو، اما هغوی پرېکړه وکړه چې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه کمپاین ممانعت غیر قانوني نه دی. فلهذا هغه څوک چې د کمپاین د وراکه له ختمیږي په فیسبوک کې بیا هم ګوري جزله چې خپل کمپاین ګوره وکړي، یعنی غیر قانوني کار نه دی. د فیسبوک یو ګټه ګوره ده په مدني فعالیتونو کې فیسبوک تر هر رسنی ګوره مخکښ دی.
یعنی تاسو اوس د دې سره موافق یاست چې په افغانستان کې خلک چې ټولنیزې رسنۍ په خاص ډول فیسبوک کاروي هغه په هغه ډول کاروي لکه څنګه چې د کوم هدف لپاره دغه رسنۍ رامنځته شوي؟
فیصدی مخ پر وړېدو د خوسل فساد خبره قابل د تطبیق نه ده. موږ په افغانستان کې اوسم متاسفانه چې دروشن فکر په نوم ځنی کسان لرو هغه په فیسبوک کې شکنځل کوي، هغه مخ شي فیسبوک کې ګوره لایک کوي چې هغه یو بل چاته ګوره توهین پکښ کې سوی. دا فیسبوک چې مخ کې د مجازي نړۍ خبره وسول لکه په دغه عادي ژوند کې ست سلام دراچوم په فیسبوک بیا ګوره لایک دی. زه چې په فیسبوک کې تاته متمات پاجین ګوره سلام چې تاسو و علیکم سلام، کله فیسبوک تاسو سوال کوم کته ماته جواب را نه کړه دا منه چې په عادي ژوند کې تاسو ما سلام ته ګوره جواب را نه کړی. یعنی دا یو تشبيهات دی په د فیسبوک په نړۍ کې. زموږ د پاره مهمه دا ده چې د خلکو پر فکرو باندې کار وکړو. که څوک ماته شکنځل کوي، ما په خپل شخصا دا کار کړی دی، غوته ویل دي چې دا خو یې لار نه ده، که زما دغه پوسټ غلط دی نو ته ماته شکنځل ولیکه. شکنځل د حل لار ده، باور وکړه چې هغه زما سره ګوره قناعت کړی دی او د دې نتیجې ته موږ سره رسیدلی یو چې هغه زما ګوره عادي سوي دي، زغم یې ګوره کړی دی او د ټولنې اصلاح لپاره ګوره لسونه راپورته کړی، لسونه ګوره راپورته کړی دی.
ډیره مننه اقبال صاحب. معمولا د ټولنیز رسنی د ژورنالیستانو لپاره د سوژو په ترلاسه کولو کې ډیر اهمیت لري. تاسو په دې برخه خپل تجربه ویلای سي؟
طبیعي خبره ده، کله چې ځوانان په فیسبوک تر ازي په ټولنیز رسنی کې کار کوي نو په زیاته برخه کې هغه کسان هم څه چې مخکې راته مخته دونه وکړي چې ځینې دکانداران دي، ډېرې وختونه مثلا موږ د بیلابیل سوژو په اړه مثلا شب مثال بارکو نور سره دا ولسی چې هغه په کټ یادونه کوي موږ د زمينه مسایدي چې موږ دغه څخه سوژو انتخاب کوو موږ د هغه څخه د رپورټونو لپاره کار وکولای شو. یو شی بل دی چې لته ډېر پر هغه دی هغه سي حلاري هم د دې په نظر وړاندې کوي چې دغه لار څخه کېدلی شي دغه ستونزه حل شي، دغه لار رسیدګي وکولای شي. نو موږ دې ترڅنګ چې د دې نظریات هم راخستلای شو خبرولای شو، د دې ترڅنګ سوژه نه یوازې دغه لار څخه راخستلای شو بل ډېر وخت نو کولای شو چې خپل د دوی سره هم په نظر کې په اړیکه کې سوژه سره هم هغه چې دې ارتیا ورتلري دې هغه غوښتن ته هم جواب وویلای شو.
ډېر مننه غیرتمن صاحب د ورستی پښتنې په توګه. موږ په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو امروج رسنیو لپاره یو قانون لرو، آیا د دې اړتیا نه ویني چې د ټولنیزو رسنیو لپاره دې یو قانون رامنځته شي تر څو هغه مشکلات چې خلک ورسره مخامخ کیږي په ټولنیزو رسنیو کې مثلا توهین کیږي او دغه لپاره مجازات رامنځته کیږي د افغانستان په جزا په قانون کې، تاسو د نه د یو مسول په توګه څونه دغه اهمیت درکړی دی او په دې باب مو څه کړی؟
پر دې باندې پیشنهادونه هم سوي چې قانون پوهانو نظرونه هم ورکړي چې بحثونه هم پر سوي چې د رسنیو څخه ملاتړ د روم پر دغه مسایلو باندې بحث کړی دی. خو تاسو وګورئ، ما مخکې یو خبرې ته اشاره وکړه چې وخت به نور هم فیسبوکیان اصلاح کوي، د ټولنیزو رسنیو کارکونکو به وخت نور هم اصلاح کوي، وخت اړتیا ستا ځکه موږ د دې سره سره چې یو فیسبوک به نوې دنیا ده، ټولنیزو رسنیو واده او پرمختګ نوې دنیا ده، د دې سره سره په افغانستان کې به نوې مسله ده ځکه په افغانستان کې یوازې د افغانستان په تاریخ کې چیر ډیر لس یا څوار لس کلونه د افغانستان په تاریخ کې هغه څه دي چې د رسنیو
پښتونوی په برخه کې به بسار ډول باندې ډیر پرمختګ کړی دی او دا د نړیوالو د فارم د تعجب وړ دي. زموږ د فارم ټولنیز رسنی هم همداسې وبول زوم وخت اړتیا سته چې د اصلاح شکل واده نه کوي، د اصلاح شکل پرمختګ نه کوي. یقینا دغه یو قانون ته لکه څنګه چې د نور رسنیو د فارم موجود دي، د ټولنیز رسنیو د فارم هم ترتیب سي، تنظیم سي، جوړ سي او دغه خبره توشي سي او نافذ سي. دا به ډیر مهمه ځکه په فیسبوک کې یو شمیر افراد په لوی لاس باندې جیلی اکاونټونه جوړي، ډیر معتبر افراد پس پکوي، ډیر معتبر اشخاص پس پکوي چې دا نه د ځوانانو د فارم د زغملو دي، نه د تعلیم یافته کشر د فارم د زغملو دي، د سپقان د فارم د زغملو نه دي. نو فکر کوم خلک په لوی لاس د فیسبوک د نړۍ د ټولنیز رسنیو د نړۍ څخه خاطوري کوي. تابان به داس خلک ویچ په لوی لاس پلان شوه دا کار وکول سوی چې ځینی افراد د ټولنیز رسنوي څخه ټولنیز رسنوي بد ماری پکې او د ټولنیز رسنوي څخه خاطوري کی. خو زه هم دغه سه افراد د لپاره که قانون جوړ سي ډیر شری، خو باور می دادی چې کله ډیر صبر وسی زه په دې متایکنه مې چې اوس که 50% اصلاح خلک په فیسبوک په چوکاټ کې د ټولنیز رسنوي په چوکاټ کې لرو، کله څه وخت اجازه ورکړل سي نور به هم دا کسان ډیر جوړ ډیر کم اندازه به د فیسبوک کې د ټولنیز رسنوي په ارزښت باندې نه پوهیږي او هغه به خدای نه کړی توهینه میزه چلند کوي. که دوغې د پاره بیا یو قانون جوړ سي، قانون ترتیب سي، زما باور باندې ډیر شاله راوي.
دغه د قانون خبره د قانون د جوړېدو یو هغه اساسي ګټه ده چې هغه به تطبیق سي. کنه موږ د افغانستان د جزا په قوانینو او د مدني قوانینو چې هغه تقریبا تر څلور زره مادي اوړي، موږ دغه ډول رسنوي د استفادې موارد په کې لرو. متاسفانه چې په افغانستان کې د قوانینو تطبیق نه کیږي، اته د اخر د خاص خنه کیږي چې هم د قانون یې ګوره جوړ کړی. تاسو به دغه یو خبره ډیر اوریدلې چې د اوسنی نظام ته د عین غین نوم ورکول کیږي او دغه نوم د ولس جرګې یو وکیل چې هم د قانون یې ګوره جوړ کړی دی، چې هغه بشر دوست دی، چې د خپل ګوره د قانون ته خطیده او مش مدني او د جزا په قوانینو کې هغه څوک چې ولس مشر ته ګوره توهین کوي هغه ته ګوره جلا حبس او کله په شاو خواکه ته بيخلرو. کله چې یو د قانون جوړونکو دغه ډول ګوره قانون ته چولاندې کوي، سړی ګوره ګل لا چاڅ خو دغه د عین او د غین زمينه مسايده ولت په فیسبوک ګوره امسوله هغه چا ګوره ورته مسايده کړی چې د قانون یې ګوره جوړ کړی دی. په مدني قوانینو کې، په نور نافذه قوانینو، د جذابه قوانینو کې موږ دغه ټول شیان لرو. متاسفانه چې د افغانستان یو مشکل دی د افرادو یې چې لوستي کسانه د قوانینو ورې کې د مخه نه ګوري، چې دغه ورې کې د مخه ما سره قوانینو ګوري ټول مشکل ګوره حلېږي. د رسنیو د ټولنیزو رسنیو د لپاره د قانون جوړول زما په نظر باندې چې دغه د دیموکراسي د حدود په معنا چې موږ د دیموکراسي ګوره محدودو او دا کار پیس دنیا کې نه دی سوی، اما په مستند شکل باندې، په معلومدار شکل باندې د یو چا توهین کول هغه کوم په فیسبوک باندې که په رادیو کې که په ارشی کې هغه جرم دی، څوک سرنسی پټولې. اما دغه د جیلی اکاونټونه جوړول په امریکا کې ګوره کیږي، په ترکیه کې ګوره کیږي، په ټول دنیا کې ګوره دا شی معمول دی. او د قانون جوړول ځکه ګټه نه کوي چې موږ دغه اساسي قوانینو تطبیق ته درست پر جوړ دی.
نرگس رات کشیجده د بانو په پنجرو کې، بانو په پنجرو کې نرگس رات کشیجده د بانو په پنجرو کې، بانو په پنجرو کې خوشکو یا تازه کرم ننگر هار چرا پیاد سی، خوشکو یا تازه کرم ننگر هار چرا پیاد سی، پشپش تو کی لغزیرم، پشپش تو کی لغزیرم، خنده هار چرا پیاد سی، دگلو پانی مچ کرم کا
کابل مزرا تراش چې ګل روخي پنڅا سي ګل روخي پنڅا سي کابل مزرا تراش چې ګل روخي پنڅا سي ګل روخي پنڅا سي پغمان سندری وایم گل بہار چرا پیاد سے پغمان سندری وایم گل بہار چرا پیاد سے خوش پشتو کے نغزے رم خندار چرا پیاد سے دگلو پانی مچکڑم خاطر سر کیجی خم خاطر سر کیجی طوفان دور شوبا خم خاطر سر کیجی خم خاطر سر کیجی معرفت سودا ورکرم رون سهار چرا پیاد سی معرفت سودا ورکرم رون سهار چرا پیاد سی پش پش تو کی نغزیرم پش پش تو کی نغزیرم.